درنو دوستانو السلام علیکم زما اجمالند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنئ سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مقام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم د ازادي رادیو نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیانوی ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې ویچاودنې درې کسان وژلي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیانوی ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې ویچاودنې درې کسان وشلي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د ماین په چاودنه کې وشل شوي. د خوږیانی په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
در نتیجه این انفجار 3 تن شهید و 6 تن دیگر
خوږیانی زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه د ماین څنګه ځای پر ځای شوی و. دا ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړي. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیري د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیري هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برندن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه کړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوی کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن ملکر سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کیږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره د اټومي موافقې ووسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلیزې وژنې یا هالوکاست قربانیانو څلې ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په نوي ډلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماښام د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډلي ته رسېدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د رپورټونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضايي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس 400 دافي هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی چې هغه هیوادونه به په خپلو بندیزونو کې شامل کړي شي د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه لري. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړي خو راتاود دي. خو په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه یې ورسره کړي. حال انډیا او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیزو ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. دا هالند حکومت پرون پنځم اعلان وکړ چې په اپریل میاشت کې څلور تنه روسی جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستله. اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې د ویشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هلندي چارواکي وایي چې د روسي ایجنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کړې وه. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنګټن کې د امریکا عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر اوو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هلند له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده ای راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چو غواړی وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا یو جګپولي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په نږدې ورځو کې به د ولسي جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو نومونه له لست نه لرې کړي. دا به هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي غوښتي چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړی وو د پاکستان په اړه په نظریاتو کې حساس اوسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، د ژوند رنګونه هم دراوروو. په یو شمېر نورو رپورټونو سربیره به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوه او دوه ورځني سفر په مخه هند ته رسیدلی. د امریکا یو جګپولي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه موضوع ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف وټل تیر ماښام په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد چې طالبان یې اسانه په نښه کولی شي. د موضوع په اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي د افغان پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې له مخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرون یې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلام مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدوده شوه. له همغه وخته د امریکایي ځواکونو له ملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د 20 ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ له هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتي پوستو چې د په وینا تل تر ګواښ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویلي دي چې د دې ډول امنیتي پوستو ساتنه ګران کار دی او پرله پسې هڅې یې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووځي، خو افغان چارواکي یې نه مني او وایي امنیتي پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډېر زیات اهمیت لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسي جرګې لپاره یو شمېر نور کاندیدانو نومونه له لست نه لرې کړي. د دې کمیسیون مرستیالې حمیرا حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر راتلونکو څو ورځو به د لرې کېدونکو کاندیدانو لست له رسنیو سره شریک شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ هم جدي کیږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لیست څخه د ځینو نوماندانو د لرې کېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیرا حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې نوماندان به د غیر مسؤولو وسله والو د لرلو په دولتي ادارو کې د فعالیت او د اسنادو د نه تکمیل له کبله د دغه کمیسیون له لوري له لیست څخه حذف شي.
وظیفې کمیسیون ماموریت کمیسیون طبعا تهدیدات او خطرات خود داره.
نوموړي وایي د کمیسیون دنده او ماموریت څه دی چې ګواښونه له ځان سره لري او له کومو ګواښونو سره چې اوس موږ مخامخ یو غواړم دلته یې یاد کړم. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ دې له چا ویره ولرو. په همدې ورځو کې به یو شمېر نور چې له پخوانیو حذف شویو څخه ډېر خطرناک دي او دوسیې بشپړې شوې دي لرې شي. له دې وړاندې دغه کمیسیون 15 تنه د نوماندانو له وروستي لیست څخه حذف او 15 نورو نوماندانو ته یې اختار او توصیې کړې وې. دا مهال د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2515 تنه کاندیدان په انتخاباتي منډو ترډو مصروف دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه روښانه کوي چې په څومره شمیر کې کاندیدان به حذف شي. له دې ټولو سره سره یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې حتی د انتخاباتو تر ورځې د ولسي جرګې کاندیدان د کاندیداتورۍ له لیست نه حذف کړي، خو پریکړه به یې د قانون او اسنادو پر بنسټ وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بحث تنفیذ قانون و در این حال اعمال صلاحیتشان به شکل جدی
دی وی د قانون د تنفیذ او د صلاحیتونو د اعمال په برخه کې د دوی دغه کار د ستایلو د هغوی چې شرایط نه پوره کوي او غواړي په چل مسولیت ترلاسه کړي باید ورسره قانوني چلند وشي. که دوی اسناد بشپړ کړي وي باید اقدام وکړي او موږ له دغه پروسې په جدي توګه ملاتړ کوو. ښاغلی رشید د کمپاینونو پر مهال د ځینو نوماندانو غیر قانوني کړنو ته په اشاره سره وایي چې خلک باید پوه وړو نوماندانو ته رایه ورکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي څخه وغوښتي چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړي وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو پاکستان اندېښمن کړي. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د امریکا له حکومت نه غوښتي وو چې پاکستان دی د ترهګرو ډلو ملاتړ ترڅو چې پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ لاس نه وي اخیستی دا هیواد دی د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په توګه اعلان کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د پخوا په مقایسه چې یو عادي وګړی وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. پخوانی امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد له وړاندې له امریکا څخه غوښتي وو چې که پاکستان د ترهګرو ملاتړ او پناه ورکولو ته ادامه ورکړي نو دغه هیواد باید یو تروریست هیواد اعلان سي. په نوي پوسټ کې د ښاغلي خلیلزاد ګمارلو پاکستان اندېښمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا د زلمی خلیلزاد ټاکنې د دغه هیواد په رسنیو کې منفي غبرګونونه راپورته کړي دي. شاه محمود قریشی چې د اکتوبر پر 3 په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې دغه راز وویل ښاغلی خلیلزاد ته نوې دنده سپارل شوې ده. زه هیله لرم او ورڅخه غواړم چې د پاکستان په اړه په خپلو نظریاتو کې حساس اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی لمخې ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر د ځنګړي استاد په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل لمړنۍ سفر د اکتوبر پر 4 مپایل او وروسته به متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم سفرونه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په حواله لیکلي چې زلمی خلیلزاد د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د امریکا هڅې همغږي کوي او زیاتوي چې دغه سفر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون ملاتړ او زمینه سازی په برخه کې د دغه هیواد اراده منعکسوي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په وړاندې په دې وروستیو کې خپل دریځ سخت کړی دی او له دې کبله چې پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې کافي اقدامات نه دي کړي، نو امریکا خپلې پوځي مرستې پر اسلام آباد ځنډولې دي. شاه محمود قریشي په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال دغه راز له امریکا څخه غوښتي چې له پاکستان سره بیرته اړیکې ښې کړي، پوځي مرستې پیل او په افغانستان کې د یاغیانو په بریدونو کې د پاکستان تورنول ختم کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې پاکستان د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ملاتړ کوي.
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبري خبري کړي چې وایي ک امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند د افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولس کلنې لانجې سوله ییز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبۍ کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارتمان کې په یوه مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووځي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستانه ووځي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسیون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نورې افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنۍ وچکالي په وروستیو څو لسیزو کې بېساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیې بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشیې د اروپایي اتحادیې د بشري چارو د کمیشنر په قول لیکلي چې د افغانستان په بشري وضعیت کې شوالی نه دی راغلی. د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالي زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسیون په خبرونه کې د اروپایي اتحادیې د بحرانونو د مدیریت او بشري چارو د کمیشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشري مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
یو شمیر افغان ښوونکي شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. عام افغانان هم په افغانستان کې د ښوونکو ژوند له کړاوه ډک بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون په افغانستان کې د ښوونکي ورځ وه. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د خوونکو د نړیوال ورځ لر رسیدو سره سم په افغانستان کې د خوونکو د بد وضعیت لکبل په حکومت انتقادونه مطرح کیږي. یو شمیر خوونکو وایي چې د حکومت لښمنو سره سره لا هم دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د خوونکو د وضعیت له ښه کېدو پرته د افغانستان د پوهنې سکتور په برخه کې پرمختګ ناممکن دی. دوه تنه خوونکي محمد افضل او ګلرحمن قاضي د خپلو ستونزو په اړه وایي:
متاسفانه زموږ وطن کې په دې وروستۍ اتلس کالو کې په میلیارډو ډالر سرازیر شول، مگر د وخت حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه په پوهنه باندې درست سرمایه‌گذاری نه کړی.
دولت باید د دوی لپاره ځینې تضمینات ولري. اول وظیفوي مسؤلیت دی، دا باید داسې نه چې هر څه اوښتل لري کیو استوا چیو تقاعد ورکیو امثال د دې. بل د دوی اقتصادي برخه ده چې باید دوی ته ښه معاش ورکړل شي چې حد اقل اوسط ژوند د دوی پرې فراهم شي چې دوی د اقتصادي لحاظه د مشکلاتو سره مواجه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر غنی په کراتو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د اکتوبر 15 هر کال په نړۍ کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي او په دغه ورځ د ښوونکي د معنوي ارزښت د درناوي په پار غونډې جوړیږي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د ملي ائتلاف له لورې غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د ښوونکو وضعیت ته د نه پاملرنې له کبله پر حکومت انتقاد وشو، خو د پوهنې وزارت مرستیال وزیر سردار محمد رحیمی ویل چې دوی په دې برخه کې بې تفاوت نه دي. دی وایي د پوهنې وزارت لکه څنګه چې ژمنه کړې وه ولسمشر هم ویلي و د سږ کال د میزان د میاشتې څخه رتبې معاشات په پام کې نیسي او د ښوونکو امتیازات به زیات شي. هم هیوادوال بیا وایي حکومت تل ژمنې کړي خو بیا هم ښوونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه ځورېږي.
نوم یې مغفور الله دی او معلم چې دی زموږ د معنوي پلار په حیث دی، باید چې شاګردان احترام وکړي او د دولت یې باید چې ورته پاملرنه وکړي. د دوی ماشینه که بند یې مثال نه دي ورکړي، ماشینه یې ورکړي، پر معلمانو نظارت وکړي. مثال چې دوی یو غوښتنه یې د معلم د باید چې هغه غوښتنه ورپوره کړي. نو
نوم یې ولی محمد دی. د معلم په اړه دومره ویلی سم چې معلم ډیر ستر مقام لري، یعنی تر هر چا د معلم مقام لوړ دی، ارزښت یې زیات دی، که ووایي د معنوي پلار حیثیت لري. خو ولې معلم که وګورو نن په ټولنه کې تر ټولو هغه خواره طبقه ده، یعنی هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، نه سرپناه لري، نه خپل حقوق ورکول سوي دي، نه دولت ورکړي دي او نه خلک ورکړي دي، نه د معلم دومره عزت او قدر سوی دی.
دا چې حکومت ولې تر اوسه له افغان ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، همدا پوښتنه مو د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدرد نه وکړه. د ښاغلي همدرد په خبره د جګړې دوام د دې لامل شوی چې حکومت خپل ټول پام په جګړې ور ټول کړي او د پوهنې سکتور په ګډون په ځینو نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دورځني سفر په مخه هندوستان ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ښاغلی پوتین به نن له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو هندي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې له هند سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د S-400 توغندیو د پیرودلو موافقه به هم لاسلیک کړي. هند په عین حال کې چې له روسیې سره دغه دودیزې اړیکې پالي، له امریکا سره هم په پوځي برخو کې پراخه همکاري لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نریندرا مودي به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمهیزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د 2 تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څیړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکی چخ فضاعت دلری وطن ویشتون کو اس سالور سوا توغنده یورانیول پا دیر حساس مسئله بدل شویده. معلومانه ده چه ده هند پا ورانده با ده واشنگتن غبرگون چوی خوطی را میاشتیه. چین وروس تلده چه لروسیه چخه جنگی جت الوتکی او ده توغنده یو تجهیزات وخیستل لبندیزونو مستثنا نکرد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی وو په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوی ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی وو چې نوی ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته او وروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړل خورا تاوده دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د اس څلور سوه دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چنوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپېرلې.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې چاودنې درې کسان وژلي دي او شپږ تنه نور یې ټپیان کړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو په ګډون باندې په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د مهمو خبرونو سرټکي مو واورېدل. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې تاسو زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه او لیکنې له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. azadiradio.com ته چې هر وخت ورشئ زموږ رپورټونه کتلی شئ. اوس مخکې له دینه چې زما بل همکار آرش همایون راشي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالباری منیب دی او د مکتب فاروقیه انتشارات فاروقیه مسئول. موږ کتابونه تقریبا 14 کال کیږي چې همدا کاروبار کوو. خپل کتابونه چاپ کوو هم او خرڅوو هم، همدا فروشیم ده، پرچون فروشیم ده.
لاول همدلته وي په دې کابل کې موږ کاروبار کوو کنه مخکې بل چرته کار کړی؟
نه، تقریبا 14 کال موږ قصه خوانی جنگی محله کې کار کړی دی. هلته موږ کتاب فروشیو، کتابونه هم چاپ کوو، خرڅوو. 2 کال کیږي چې همدا کابل ته راغلی.
هلته کار خو پېښور کې کنه؟ دلته چې کابل کې کار کوي دلته مو کاروبار خده.
نو مخکې خو لکه ټول مرجا د قصه خانه ته ټول خلک مغزې ته راتل. نو هغه ځای کې کارونه خو اوس خو هلته وزیر ګډوډ شوی دی. ټول خلک کابل ته راغلي دي او دوکانونه ټول کابل ته راغلي دي. الحمدلله دلته کارونه ډېر ښه دي.
کوم ډول کتابونه چاپوي تاسو؟
مو سره خو ټول د مدرسې کتابونه دي، دینی کتابونه دي، عصري کتابونه سره زموږ تعلق نشته. زموږ ټول تعلق د مدرسې والا سره دي. مدرسې کتابونه، دینی کتابونه چاپ کوو، حدیثونه د قرآن پاک او سپارې دغه شیان.
ولې عصري کتابونه نه چاپوي؟
نو عصري کتابونه زموږ شق نه دي، هغه سره زموږ بلدتیا نشته. موږ هغه سره بلند دي، هغه ته خپل کسان دي، د دوکانونه دي، هغه مغ عصري طرف ته پرېښې دي. موږ خپل دغه طرف باندې
نن سبا خلک کتابونه درسونه اخلي الولي
الحمدلله ولنا مخم اخستلو لوستلو وسم اخلي نو مون باندې خدای سي فرق اسنه درغله چې مون وي شيرا کتابونه نه خرسيږي الحمدلله وسم خرسيږي
دغه کار یو جالب خاطره دي کرته وای زکه تصویر وخت دا کار کړي
نو دې کې خدای سي خاص جالب خاطره خو ماته پزړګ نه راځي چې وس بز تا ته وایم خو نو دغه دې چې کاروبار دې کله بس کار کمزوري کله زیاتی نو بدا کې لګي مونږ خپل حوصله نه دی پهلې تر اوسه پورې کې بازار خم یو کو مونږ ناسي ورته وکړه خرابې مې ناسي ورته
دغه کتابونه چې چاپوي کنه تاسو پدې کې خو به داسې نه وي شوي چې کله تیر وطن یې پکې تللې وي یا نیم کتاب چاپ وي ځینې ځایونه یې چاپ شوي نه وي داسې کیسې خو پکې نه وي شوي
نه داسې مسلې خو راځي خو هغه د یو لکه مطلب دا دی مونږ یو لس سوه کتابه چاپ کوو یا دوه سوه کتابه چاپ کوو په هغه کې داسې تیر وطن راځي چې یو لس کتابه یا شل کتابه کې داسې لانجه راشي پکې نور الحمدلله داسې مسله نه دی راغلی چې مونږ ته نقصان ورسیږي
خوشحاله یې په دغه کاروبار کې
بالکل الحمدلله پدې کې زموږ رزق دی ولې به خوشحاله نه یو نو بس اوس پورې همدغه کې رزق خورو او هم دې دین کار دی هم ثواب کار دی نو بس خوشحاله یو پکې خفګان پکې نشته
الله مو خوشحاله لرم نه
مننه تاسو نام